پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. قطر او ایران ډیپلوماتیکي اړیکې برقرار کړي دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
اوریدونکو، ستړي مسئلې په مو کړی د ساعت د مهمو خبرونو سرحد ته. د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پرخمري دوشي لویه لار بیا د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. قطر نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط په بشپړ ډول له سره ټینګ کړل، او اوکراین نن د خپلې ازادۍ شپږویشتمه کلیزه لمانځي. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحدو ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به پراخ کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت امریکایي قمندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا به په دې معنی وي چې د ناټو نور زیات پوځي سلاکاران به په افغانستان کې ځای پر ځای شي، تر څو په افغانستان کې د پوځي تحصیلي موسسو کې د روزنې پروګرامونه زیات شي. د امریکایي قمندان همداراز وویل چې د افغانستان هوایی ځواک به زیات شي، او همداراز د دغه هیواد دننه به زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه و روزل شي. جنرال جان نیکلسن همداراز په افغانستان کې د خبرو پر مهال نن یو اربیا ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته نسی. نیکلسن وویل چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نور ته پټیدو ځای نه لري.
We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state.
We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. We are determined to prevent Afghanistan from becoming a state. We are determined to prevent Afghanistan from becoming a په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د پلخمري دوشي لویه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکړی و. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته د دې لویې لارې د بیا خلاصېدو د خبر ترڅنګ وویل چې په دغه لاره باندې په نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. هغه وویل چې د حمله کوونکو مړي پر ځای پاتې دي. د حاجي عبدالخالق په نوم د دوشي ولسوالۍ د کیلګي د کلي یو قومي مشر بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې په نښتو کې د دوو نجونو په ګډون درې ولسي کسان وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شوي، او د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې برخه لري. د دفاع وزیر ماتیس بنن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع له وزیر سټیون پولتوراک سره خبرې وکړې. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته ځي. له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د شپږویشتمې کلیزې لمانځنه په داسې وخت کې کیږي چې د کیف حکومت او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي سلاسوي چې د نوې تعلیمی کال تر پیل مخکې وربند وکړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر لس زره زیات اوکراینیان چې تقریبا 3000 ملکي کسان پکې شامل دي د حکومت او د بیلتون غوښتونکو ترمنځ پر روان کړکیچ کې وژل شوي، او نږدې 3000 کسان زخمیان شوي دي. قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماټیک روابط لسره ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د دې هیواد د یو شمېر نورو متحدینو هغه غوښتنې رد کړې چې له تهران سره د دوهې د پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره یې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن څرګنده کړه چې دا هیواد د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ټولو برخو کې دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کوي. په بیان کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفون پر دوه اړخیزو اړیکو او د هغو د پیاوړي کېدو او پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړې. قطر او ایران د خلیج د طبیعي ګاز په پراخه زیرمې لري او دغه هیواد مجبور دی چې له نورو هیوادونو سره د ګاز د خرڅلاو لپاره روابط ولري. د جون له میاشتې راهیسې چې له قطر سره د یو شمېر عربي هیوادونو اړیکې پرې شوي، تهران په تیره بیا د هیواد ته د خوراکي موادو پاستولو سره له دوهې سره د ملاتړ څرګندولو هڅه کړې ده. او د هالند روتردام شاروال وای پرون په دغه ښار کې د کنسرت یو سالون ته نږدې په یو بس موټر کې چې نمبر پلیټونه یې د هسپانی او د ګازو بوتلونه موندل شوي. پرون د ورځې په پیل کې دا کنسرت د حملې د ګواښ لامل لغوه سو. شاروال احمد ابو طالب په یو خبري غونډه کې وویل دا روښانه نه ده چې دغه بس له ګواښ سره تړلې و کنه، خو د بس چلوونکي نیول سوی او د پولیسو په توقيف کې دی. پولیسو ویلي چې په روتردام کې د الالاس په نوم د امریکایي راک موسیقي یو کنسرت چې باید پرون تر سره سوی وای د امنیتي ستونزو له امله لغوه شو. د موسیقي دغه کنسرت لا پیل شوی نه و چې د لغوه کېدو اعلان یې وشو.
د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. دغه پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
هغه په طالبانو غږ وکړ چې جګړې نه دی لاس واخلي. په بهرنی راپور کې اوري چې قطر او ایران ډیپلوماټیکي بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې برقراره کړې دي. په کویټه کې د افغانانو د رجستریشن بهیر یو ونې مخکې پیل شوی او تر دې دمه نږدې 2000 افغان کډوال رجستر شوی دي.
د پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د پروګرام په دویم نیمای کې ټوله برخه د یو کلی زرغګونو رادیو ډرامې ته او بیا ورسره هغه بحث ته ځانګړې ده. په ډرامه کې اوري
اغه کسان چې افسر مرسل نیولی پرختیا مجرمین دي.
عامر صاحب څو وایم
نور محمد طالب حمله روه له تر پای سره پات شي. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا هم وویل چې په دغه هیواد کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پریکنده اقدامات هم ضروری دي. جنرال جان نیکلسن یادونه وکړه چې د افغان پوځیانو د لا زیاتې پیاوړتیا لپاره به د ناټو یو شمېر روزونکي د افغان پوځیانو روزنې ته دوام ورکوي او کېدای شي د دغو روزونکو سلاکارانو شمیر چې امریکایي او د ناټو غړي هیوادونو څخه به وي لا زیات شي. اخوا د امریکا شارج دفیر هم په دغې غونډه کې خبرې وکړې. ښاغلی هوګو لارنس وویل د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې سره د یوځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري. حدیث پردیس دغې غونډې ته ورغلی و. همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات برابر کړي.
سلامونه تاسو ته د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې نن په کابل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او همدارس د امریکایي سفارت د لوی شش دفیر هوګو لارنس ګډ مطبوعاتي ناسته او خبري اعلان رابللی وو. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه یې ځینې وضاحتونه ورکړل. په لومړي سر کې د لوی شش دفیر هوګو لارنس خبرې وکړې. هغه وویل چې په دې تجه سره امریکا دا ثابت کړ چې افغانستان سره تر اوږده مهال خپل مرستو ته دوام ورکوي او طالبانو ته هم واضح پیغام داو چې دوی هیڅ کلم په جګړه کې نشي بریالی کېدای، نو ښه به دا وي چې د سولې لار غوره کړي. او د همداراز وویل چې پاکستان ته په اشارې سره وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې چې موجودې دي هغې په رابطه باندې ضروري ده چې جدي اقدامات وشي، او دوی هڅه کوي چې پاکستان دغو اقداماتو ته اړ باسي. د فساد په رابطه هم ځینې څرګندونې درلودې، دوی وویل چې زیات کارونه شوي خو لا هم باید ځینې کارونه وشي. همداراز جنرال جان نیکلسن خبرې وکړې، دوی وویل چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ځکه مهم ده چې د افغانستان امنیت د امریکا د متحدو ایالاتونو امنیت سره او همداراز د ټولو نورو ملاتړو امنیت سره نیخ په نیغه تړاو لري. نو ځکه دوی ویل چې په افغانستان کې به دوی هیڅ کله ماته ونه خوري، او د په افغانستان کې د ثبات ټینګښت د ټولو لپاره مهم ده. خبر وی چې په دې برخه کې د ښاغلي نیکلسن د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
بله،
وی ویل نات فیل ان افغانستان، اور نېشنل سکیورټی.
دوی موږ په افغانستان کې ماته ونه خوري، زموږ ملي امنیت همداراز افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زموږ د ټولو ملاتړو امنیت دې مسلې پورې تړلې دی. او طالبانو ته دا وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لري، او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروي. ښاغلی نیکلسن همداراز ویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو ته د روزنې کوم ماموریت چې دوی لري په هغې کې به زیاتوالی راشي. همداراز د هوایي ځواک په برخه کې دوی ویل چې د دوی مرستې به زیاتې شي. په ورته وخت کې د خاصو ځواکونو کومه فرقه چې په قلوردو تبدیله شوې دې ته هم اشاره وکړه. د دې ځواکونو میړانې وستایل، ویل چې د دوی په مرسته به دغه ځواکونو تعداد لا هم زیات شي، او د دوی کیفیت به لا هم لوړ شي. په ټوله کې ښاغلی نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي چې اعلان شوې یو ښه فرصت وباله، او دوی ویل چې دغه ستراتیژي په لیکېدو به په افغانستان او سیمه کې تر ډیره پورې د ثبات په برخه کې ستونزې حل شي. د داعش موضوع ته هم اشاره وکړه چې دوی ویل موږ ژمن یو داعش او نورې وسلوالې ډلې په هر ځای کې چې وي هغه وځپو بلستان ځای سي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس، او چې په کابل کې د افغان د امریکا د شارج دافیر هوګو لارنس او د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د نننۍ خبري غونډې جزئیات موږ ته واورول. دوی دواړو له افغانستان سره د امریکا په مرسته او همکاریو ټینګار وکړ، او د افغان پوځیانو پر روزنې باندې یو ځل بیا د امریکا او ناټو ډاډ څرګند کړ. په همدې اړه باندې حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپو ښاغلي جاوید کوهستاني سره هم خبرې کړې دي، او لومړی د ستراتیژۍ د جوړېدو او څرنګوالي په اړه باندې له هغه نه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې وروسته مخصوصا د جنرالانو سره، هغه کسان سره، ډیپلوماتان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړی وو او تجربه درلود، او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوی ده، او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې که دا ستراتیژي همداسې چې ترام ویلی ده او نورو مشرانو ویلی ده، ممکن په افغانستان کې کموږ هم څه اراده ولرو، یو څه ځان جوړ کړو، او افغانستان حکومت کې دغه هماهنګي او مشترک عملیاتونه ترسره کړي، او یو د اعتماد فضا جوړ شي. زه دا باور لرم چې دغه استراتیژي کېدای شي افغانستان د پاره ډیر مرسته وکړي.
کوستانی صاحب، تاسو ویلې چې په دغه ستراتیژۍ کې اشاره مو کړه چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل شوی، خو نن هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همدار از د امریکایي سفارت لوی شجدفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي، او په جګړه کې دوی هیڅکله بریالي کېدای نشي. پښتنه مې دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي؟
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي، او دم د سولې دروازې تلل شوې نه دي، او هغه نه داسې یو پیشنهاد کیږي، دوی ته یو فرصت دی که دوی غواړي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي، او نور د خاورې ته د نور سخت شرایط ته موږ شاهدان به نه یو، خو دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی، او نور پاکستان مجبور دی طالبان باندې عملیاتونه وکړي، دوی ته محدودیتونه رامنځته کړي.
کوهستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه، په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندېښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې فکر نه کوي چې په سیمه کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي، چین
روسیا، ایران او په خپل پاکستان دا مهم لوبغاړي دی او په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوې. په داسې حال کې چې هند، پاکستان او د چین سیال ګڼل کېږي په سیمه کې، د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کېدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیره تاکید فشار په پاکستان کې او هندوستان تشویق شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان چې دی، دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی، د نورو همسایګانو سر چې سلی وګوري، نو روسیې ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني سره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د جوړښت او څرنګوالي په اړه باندې بحث وکړ او د هغه تحلیل یې وغوښت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره لدې چې عربي هیوادونه ورڅخه غوښتي وو ایران سره خپل روابط کم کړي، خو دوهې نن دغه روابط په بشپړه توګه برقرار کړل. څلورو عربي هیوادونو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر، دوه میاشتې کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوهې باندې بندیزونه هم لګولي دي. زما همکار سلطان محمد سرور له ما سره سټوډیو کې دی او دغه موضوع یې څېړلی. سرور صاحب، تاسو څه فکر کوئ، قطر ولې د عربي هیوادونو غوښتنې ته په بې اعتنایۍ کې ایران سره خپل بشپړ روابط برقرار کړل، ولې دغه اقدام ته مخکې کړه؟
قطر نن له ایران سره د خپلو بشپړو اړیکو د برقرارولو په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپلې لانجې ته کوم اشاره ونه کړه. څلور عربي هیوادونو لکه څنګه چې تاسو ویل، سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده اماراتو او مصر، د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی، ځمکني او سمندري بندیزونه لګولي او لارې پې تړلې دي. خو له دغه اعلان څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ یو غړی چې خپل نږدې کسان یې د 1902 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول، د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستن کوتس الخشین په نامه یوې امریکایي څېړونکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس مختلف لاره غوره کړي.
بله، مننه. یو څه بلم کوي، د قطر او ایران اړیکې څنګه وي چې نن بیرته په بشپړه توګه برقرار کړي؟
د قطر او د ایران اړیکې دومره خوندوري هم نه وي. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطر د 2014 کال پیل کې خپل سفیر له تهران وروغوښته، دا وروسته له دې چې غوسناکو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ او ځینې خونو ته یې ور واچو. قطر هم هغه مهال ریاض سره خپل ملاتړ څرګند کړ، خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګری اړیکې په خپل ځای برقرار پاتې دي. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یو زیرمې کې سره شراکت لري. وروسته له دې چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته شوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې لیږلي دي.
بله، مننه. یو وروسته پوښتنه کوم، لطفا لاند ځواب ورکړئ، آیا عربي هیوادونو تر اوسه پورې تازه عکس العمل ښودلی په دې اړه؟
تر اوسه خو قطر نن دغه اعلان کړی دی اړیکو د بیا برقرارولو، عربي هیوادونو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د ورځې په ترڅ کې به وکتل سي چې دوی څه وایي.
بله، زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې ایران او قطر د اړیکو د بشپړې برقرارۍ په اړه باندې جزئیات واورول. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وای.
په داسې حال کې چې د روان مالی کال وروستۍ سلور میاشتې پاتې دي، د افغانستان مالی وزارت خبر ورکوي چې دولتي بنسټونو په سلو کې 28 پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ادارو کې د ظرفیت ټیټوالی او مالی او تدارکاتي مسایل هغه ستونزې دي چې لامل یې دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې خپله ډېره پراختیایي بودیجه مصرف کړي. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د مالی کډوالو او بیرته راستنیدونکو، کرنې او مالدارۍ او د روغتیا وزارت په ګډون یو شمیر وزارتونه هغه دولتي بنسټونه دي چې خپل ډیره پراختیایي بودیجه مصرف کړي ده. نوموړی وایي اوس مهال د بودیجی کمیسون جوړ شوی او له هغه ادارو سره به کار وکړي چې خپل کمه بودیجه مصرف کړي ده. دی وایي د راتلونکي کال په بودیجه کې به هم هغه دولتي ادارو ته لومړیتوب ورکړي چې سږ کال ډیره بودیجه لګولې ده. د کندهار د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د نه موجودیت لامل آتش په تفابریکی تړل شوی. د دې ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په صنعتي پارک کې د نږدې 193 صنعتي فابریکو څخه اوس مهال یوازې 115 فعالیت کوي او پاتې د برېښنا د نشتون لامل تړل شوی دي. هغه وایي چې د دې فابریکو د تړل کېدو لامل په دې ولایت کې د بیکاری کچه هم لوړه شوې ده. ښاغلی رحیم وویل چې مخکې د صنعتي پارک په فابریکو کې نږدې 3500 کاریګرو کار کاوه، خو اوس پکې یوازې 2000 کاریګر کار کوي. نوموړی دا هم وایي د بیکاری د کچې د لوړېدو لامل په دې ولایت کې د معتادو ځوانانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي چې د اندېښنې وړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریجو یو 350 بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 140 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 45 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستانی کالداري 640 افغانۍ او زر هندۍ کالداري 1015 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. کولای شئ facebook.com/azadiradio ته هم ورشئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته خبرونه او راپورونه پیلويږي. په دویمه نیمه کې به د یو کلی زرغونو رادیو ډراما ورپسې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو پر رول بحث درته خپور کو. تاسو په کوم برخو کې د خزینه پولیسو کار مهم ګڼئ او یا د دوی رول د پام وړ دی که څنګه؟ تر هغه چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبرو، خپل پیغام مو زموږ غږ ثبتون کې ټلیفون ته پرېږدئ. زموږ شمیره ده 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 1. قدرمن اوریدونکو، په کندهار ولایت کې یو شمیر خلکو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ په اړه باندې خبرګون ښودلی دی. دا چې خلک هلته په څه نظر دي، همداشي به د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له موږ سره په ټلیفون نی تماس کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ د کندهار خلک څه وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه؟
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار اوسیدونکو وایي له دې خاطره د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي چې په دې پالیسي کې امریکا د پاکستان په وړاندې یو ډول لاختار او ګوتندنې کار اخیستی، او د دې ترڅنګ د پاکستان د یو لوی سیال هند چې له افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې په بیلابیل برخو کې مرستې کړې ستاینه کړې. د کندهار مدني فعال او د سولې د کاروان مشر احمد شاه سپر ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر نوې پالیسي د افغانستان په ګټه ده او په دې اړه خپل خوشبینی څرګنده کړه. سپر وایي زه ځکه ورته خوشبینه یم چې دا پالیسی درې برخې لري. یوه د جنگ برخه ده چې دوی به د افغانستان د مخالفینو سره جګړه کوي، دوهمه به د سیمې په هیوادونو فشار راولي، او درېمه هم د افغان مسله قواو تجهیز او ترتیب دی. د کندهار یو بل اوسیدونکی او د پوځي چارو کارپوه محمد کبیر درویش هم ورته خبره کوي او وایي چې د افغانستان په
فکر کوم له صادق رښتینی سره زموږ ټلیفوني تماس قطع شو. تاسو واوریدل چې په کندهار کې یو شمیر خلک د امریکا متحده ایالاتونو له نوې ستراتیژۍ خوښ دي او دا د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مهمه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه باندې خپله ستراتیژي اعلان کړه. له افغان حکومت پراخ ملاتړ وښود، همداراز په پاکستان باندې د فشارونو د راوړلو خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو د رجستریشن بهیر یو نه مخکې پیل شوی چې له کابل هم یو شمیر سارون کې ورغلی دي. په بلوچستان کې د افغانانو د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې دوی په مرکز کوټه کې دي او تر اوسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال رجستر شوي دي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه یو رپورټ را لګلی.
د رواني اگست میاشتې پر 14مه نیټه د پاکستان د نورو ایالتونو غونډې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادره د ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پشین، چاغي او کوټه کې په 5 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې وو. نن راغلم له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هېواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره سوې ده، هره ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 550 افغانان رجستر شوی دی.
در پرون د پوری موږ تقریبا 514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنانه سو، د دې بچان سو، د موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا بیا خدای نه کړده تاسو دا غلط معلومات راکړي، دا د تاسو د بچانو مستقبل په دې پاکستان کې بیا په خطر کې دی، دغه دپاره بیا مسایل پیدا کیږي. نو تاسو څونه ښه بهترینه معلومات راکړي نو هغه نه بس تاسو د لې مسایل هغه نه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کیږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایلو کې خو پروسه چې پیل کیږي هغه کې مشکلات او ستونزې وجود لري. موږ هغه خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه اوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت اوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې وایریفیکیشن باید ډیر دقیق اوسیږي. په همدغې رابطې باندې موږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي، نو د دغه په اساس باندې موږ هویت پیژندنه ترسره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غونډې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام لا انلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان دې په جعلي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه رجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته رجستر کیږي. په دې مرکز کې هم حاجي پیرګل دا کار کوي.
زه د قومي مشر په صفت باندې د دوی دغه تذکرې تذکرې غیر تذکرې نه یم، زه دلته یا بلد یم، پیژنم یې، نو هغه بعد نه تصدیق کوم، یعنې وروسته بیا دې تصدیق یو یا د رنګ او د لهجې د هغه نه پیژنو، او یا اکثره کومې علاقې کې چې دوی موږ سره ارتباط لري په هغه تعلق هم پیژن شناخت کولی شو.
په کوټه کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک هم ستاسو شمال خلک ټول لهجو
ټول اوس په دې باندې شمړې ژوندۍ هم سره شریک دي. بل زه قومي مشر مکسر جوړګو دغه کې دوی سره ډېر زیات تماس لرم، نو دا پیژنو جالي هلته پیژندل کېږي چې دا دلته جوړېدي او کار جوړېدي.
د یوې اندازې له مخې ټاکل شوې ده چې په دې پروسه کې په ټول پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 هغه افغانان رجستر سي چې پخوا نه وو رجستر شوي. په دې پیل شوې پروسه کې تر اوسه په بلوچستان کې شاوخوا 1,300 افغانانو خپل ځانونه ثبت کړي دي. ټاکل شوې ده چې د رجستریشن دا بهیر به د روان کال تر دسمبر دوام وکړي او وروسته به دغو افغانانو ته د مهاجرت کارډونه هم ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ سي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي. اندا چې دی نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کولو کې انکار کوي، او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان بې پرون نه شي.
فضل احمد یوما د فراه ولایت اوسیدن کې ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو څخه رغولې مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فرا ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پر انرژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فرا ولایت کې نامني منځته راوړي.
اخن 99% می خود متعدم به فرد یک فرد که ولایت فراد زندگی منو تایید منو که اینو همکاری میرا چند وقت جلسه به همین جنگ که به ولایت فرا رخ داده بود اینو از نگاه گفت هلیکوپتر بده که مامورین سپاه بده به مرد قلاکا اینو اومده بده نشست کرده همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم نه دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
ازادي رادیو ته غواړی اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شپې فرشته جلال زید افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د امریکا متحده ایالاتو او ناتو او د ناتو نور غړي هیوادونو په افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکولسن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان د حربي او پوځي تحصیلاتو په موسو کې به د سلاکارانو شمیر زیات شي. نیکولسن وویل چې په افغانستان کې به زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس روزل شي او د افغانستان د هوایي قواو فعالیت به هم پراخ شي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د پلخمروی او دوشي ترمنځ لویه لاره بیرته د ترافیکو او موټرو پر مخ پرانستل سوې ده. چارواکو پرون د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو خبر ورکړی و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې راغون شوي او د اوکراین د خپلواکۍ د 16مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا دفاع وزیر چې اول وار د اوکراین ته ځي نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او د دفاع وزیر ستیفن پولتوراک سره هم خبرې کوي. او قطر نن له ایران سره په بشپړ ډول خپل ډیپلوماتیک روابط بیا ټینګ کړل او په دې ډول یې د سعودي عربستان او د هغه هیواد د یو شمېر نورو متحدینو دا غوښتنه رد کړه چې وایي له تهران سره د توحید پاتې اړیکو د پرې کولو لپاره باید اقدام وشي.
فرشته جلال زی وشي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradiopakhtofacebook باندې لوستلی شئ. اوس هم د یو کلی زرغګونو راډیوي ډرامه درته خپرېږي. وروسته له هغه د ژوندی بحث درته لرو چې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو د رول په اړه باندې خبرې دي. تاسو کولی شئ په 0906-9001-1008 باندې موږ ته زنګ راووهئ، خپل پیغام ثبت کړئ او په همدې مشخصې موضوع خپل نظر راته ولیکئ. دا تاسو او دا هم د یو کلی زرغګونو راډیوي ډرامه.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلون کې ماشوم ته په جوړه کې ګوډي ماتولې او خپل خاوند خدای داته ویل تا داسې خوب لیدلی چې زمون کور ته یوه ښکلې مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼکی توتی راغلی وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشحاله ده.
ښایسته او ګلالۍ مېرمنه میمیلي ته راناوړي.
ایګه دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول عمر یې مورم نه پې مړېږم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورته تړلې ده.
ته خو وایې له تا سره واده مې لوی ارمان و، خو هسې دا د وطن سندره م تل خوږوي.
همداسې د زړګې مې خو هسې د ستا په ملارو سترګو کې څه اندېښنه راته ښکاري. تو وایې څه خبره ده؟
اسلامه یاد به دی وی چې تر واده مخکې می خو سره یو واده را سره کړی و.
څو وایم لمانه هیر دی
کستا سزلم هیر شي زما نه یریږي. خان کاکا ما ته ویلی و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځي او خپل سبقونه به وای.
او ښه ښه وپوهېدم، را په یاد شو. یعنې تا ته مې پلار له سبق ویلو اجازه نه ده درکړې؟
او ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره. دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم، خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم.
خیر، زه به مې له پلار سره خبرې وکړم. که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري، خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم، خو زر به ونه شي.
ګوره اسلامه، که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی، زه او ته خو نه یو، یوه لاره باید ورته ولټوو.
خو پلار مې د کلي خان دی، داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته، او وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي، خلک به پیغورونه راکوي.
ګوره اسلامه، وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته. خان کاکا د کلي خان دی، که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي، د جنکیو سبق ته لاره خلاصه کی او نورو کلیوالو ته به هم خیر ورسیږي.
داسې خو ده، خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي؟
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي. زه له مکتب او ادارې کارونو سره مینه لرم، زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم.
سمه ده، پلار ته مې وایم. خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده، زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی. اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو، د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي.
په سترګو ورته غوږ شه، خو په زړه دې هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي.
ګوره، یو څو دانې بوتلونه یې را وړي، وایي چې غال مې له بوتلونو سره نیولی دی.
شک نشته چې وظیفه شناس یې، ارمان چې ټول تا غوندې وای.
امیر صاحب، تاسو ښه وایئ. ځینې کسان او یا به هم کوم بل ښکرور دروغ جوړوي.
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي.
امین.
ښه کریمه، ته څه فکر کوې؟ هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي؟
عامر صاحب، څه ووایم، مرسل یوه نوې پولیسه ده.
ارو مربا بوتلونه موړي دي، د بوتلونو نښانې هم همداسې وې لکه دا بوتلونه.
عامر صاحب، تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه وي؟
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي؟ زه
خو وایم چې دا کار به د ځان د مشهورولو لپاره کړی.
نه نه، داسې به نه وي. مرسل ډېره تکړه پولیس، زه باور پې لرم.
نو دومره نه ده چې
خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم.
چرګو ستړی مو کړم، نور مې مغزه مه خورئ. ورځئ هلته، لرې مې دانه درته اچولې، هغه وخورئ. کړئ کړئ، ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم.
ژوندې بدمشه زما ګرانې ګل پري جانې، او ګلاندامې ښه پېرئ. تا دا چا ته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي؟
نور به چا ته په غوسه یم، هم د چرګو ته یم. سر ځل مې درته ویل چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه، خو ته یې بیا هم نه منې.
زه دې بدمشه، او ما وې که په راتلونکي زویګي مې پکارې.
وا سړیه، وا خدای دادا، یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه. ته څه خبرې؟ ښه، که زوی نه ولور شوه نو بیا؟
زه دې بدمشه، زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده.
شاباس خو ته دا وایه چې دې کڅوړه کې څه راوړي
کڅوړه زړه بدمشه ګلپاری ګولې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیا مې د لوبو رنګه حران شیان واخیستل
یاره خدای دا تا مجیبه بنی آدم یې
گل رازی وگم رازی منکر میل مرازی او کنا زوی گئی بوی زلند غمائی بوی او کنا لور کئی بوی سپینا دیو کئی بوی وای بپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا اکا زوی وکلور تا تا پغسا دی
وی گل پری زرت بدمش څه بد میکړی چې ما ته بغوسه وی
نه پویګم اخ وای چې زه پلار جان باندې ګران نه یم
پلار جان نمکه وا ګل پری زرت بدمش د زړګي سر مې دی د سترګو نظر مې دی کله چې پیدا شو بیا د زما مینا وګوري او چې څونه یې نازوم
هغه ستاده نازول په کیسه کې نه دی
ها وله
هغه د خپل مور خیر او خوشحالي غواړي
زړه دې په مشه مور خوی په مام ګران نه ده
هیڅ څه خدای ده
ته لکه ملکه سری ګوتې راته کښېنه زه درته ټول کور جارو کوم راکه جارو ماته
نه نه مه کوه جارو بیرته راکه جارو دومره دروند کار نه دی ټوله ورځ خو بېکاره نه شم کېناستی په خوبونه به ستړی شم چې ځای په ځای ناستوم ما ته توان لري او هم ماشوم ته مې
ښه نو زړه دې بدمشه نو څه وکړم چې نازولی ماشوم مې راته په غوسه نه وي
نازولی ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وایي خوږه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي
ایلی ګولی چې د ریاضي استاد ولې ځنډ وکړه هغه خو به له خپل وخت نه مخکې راتله
څه وایم فرزانې ما خو په اداره کې ولیده یو څه یې لیکل
نه پوهېږم ډېرې نجونې هم نه دي راغلي چې دا ولې
رښتیا وایې ورځ په ورځ د جینکو شمېر کمېږي
هیلې یو شي ته دې پام دی
نه فرزانې څه شي ته
دا دوه ورځې زکیه او کریما هم نه راځي چې څه پېښه خو به نه وي شوې
هغه بله ورځ کریمې راته وویل چې ځینې هلکان دا هم ماته غوندې ازاروي بیا یې پلار ته دا خبره کړې ده پلار یې ورته ویلې چې تاسې ته لور به مکتب ته نه ځئ
ښه ښه دا به نو ځکه نه وي راغلې
همداسې به وي د هغې بېچارګۍ پلار ډېر غوسهناک دی مخکې به یې هم ورته ویل چې مکتب ته به نه ځي
وی دا خو نو پلار ته ښه بانه پیدا شوې ده
هو ته ښه وایې دا ځینې کلیوال هسې هم د نجونو سبق ویل نه خوښوي بیا چې د هلکانو له خوا په کې د ازارولو خبره راغله اوس خو به نجونو ته بیخي د سبق اجازه ورنه کړي
وی هیلې په کرمې او زکیې مې زړه خوږېږي دواړه څومره تکړه دي
رښتیا هم تکړه دي زکیه ویل چې له خیره سره سږ کال اول نمرګي نیسم
وان جونو دا څه شور مو نښلولی دی
ولاړ سی
شاباس کښېنئ یوه شیبه م چې معلمه په صنف کې نه وي نو ستاسو شور ټول مکتب په سر اخلي نورې ټولګیوالو مو چېرته دي
معاونې صاحبې هغوی نه دي راغلي ایله موږ لاس ته نه نجونې راغلي یو
خیرت خو به وي ولې نه دي راغلي
معاونې صاحبې زکی او کریمې ته یې پلرونه اجازه نه ورکوي
دا ولې یې پلرونه داسې ظلم کوي دا څو کاله خو دواړه مکتب ته راتلی
زکی او کرمې دواړو په کورونو کې د هلکان لخوا د نجونو د ازارولو خبره کړې وه پلرونو یې دواړو ته وویل چې مکتب ته به نه ځئ
ښه ښه زه پوه شوم تاسو مو خپل درسونه وایئ زه ځم انشاءالله د دې مشکل مخه به نیسو چې هر څنګه کېږي یوه لاره چاره به ورته پیدا کوو
بلی درنو اردوونکو سلامونه او ستړي مشي تاسې له ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغګونو نیز ډرامې 204مه برخه واورېده چې په یوه برخه کې د پولیسي افسر مرسل کړنو ته اشاره شوه افسر مرسل که څه هم غلل نه خو نښانو سره نیولي خو پرې شک دی چې هغې به دا کار د شهرت لپاره کړی وي او ادا به یې د درواغو وي نو پوښتنه دا ده چې په افغاني ټولنه کې د میرمنو کار ته ولې په کمزوري نظر کتل کیږي او د جنایي جرمونو او امنیت په برخه کې رول څه دی په همدې موضوع د دې اونۍ له ځانګړې میلمه
محمد اسلم مسعود سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه اخلو. زه یوسف زدران يم، تر یوې بجې ستاسو په خدمت کې مولا نیکمرغه د امنیتي چارو څیړونکی محمد اسلم مسعود هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. اغلی مسعود خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه،
سلامت شه، خوشاله اوسه.
او در نوردون کو ستاسو نظر هم په خبرونه کې را سره مهم دی، نو کولای شي 0 و 22 و 55 او 0 و 99 و 23 شمیرې ته راته زنګ وهئ که غواړئ په دې موضوع غږ راته ثبت کړئ. نو 0 و 99 0 1 0 1 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. ښاغلی مسعود صاحب، له امنیتو راخوا چې د افغانستان یوه جدي موضوع بلل کېږي، دلته ټولنیزې ستونزې دي او نور ټولنیز جوړښت دی، دې برخه کې کرا شو د ښځینه پولیسو په موضوع چې په ډرامه کې ورته اشاره شوه بحث وکړو، اړتیا د څه ده دې صورت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو جوته خبره ده چې زمون په دې ملک کې دغه څلور لسیزې مشکلاتونه ډیر دي. البته موږ دا ټوله د فساد دوره نه شو ورته ویلی، ولې چې کله دولت جوړ شو موږ راغلو، جهاد واقعي جهاد و، جهاد شوی ده، او د افغانستان خلک هر فرد په ډیر اخلاص ایمانداری جهاد کړی ده. خو متاسفانه بدبختانه ووایم چې بعضې خارجي کړی وي چې پرې نه خود چې د عمل په خپلو پښو درېدلی ده. راله د جندر په موضوع کې، یعنی پخوا هم پولیس ښځینه وې، کار به یې کوو البته په مختلفو بخشو کې، خو د دوی پیغې بخشو کې به و چې فرض کوه کومې واقعې، کومې حادثې، البته د زنانه و یا د جندر کېدلې، دوی به ورتل. چون دا یو سنتي ملک و، نو نارینه ته اجازه نه وه خج به ورته ورتلې، او دا یو ډیر ښه کار او رښتیا چې په اصطلاح د ښه نتیجې ورکولې. خو چون تاسو ته پخپله بهتره معلومی چې ښځینه پولیس زمونږ په کشفي ارګانونو کې، په جنایي ارګانونو کې دې کې چې کار کړی، شاید قندهار کې به تاسو راپور لري چې په قندهار کې په اصطلاح یو زنانه شهیده کړله، په اصطلاح په هلمند کې شولې د پولیسو، همداسې بعضې نورو ولایتو کې هم.
دلته که همدې موضوع کې تم کېږو، یو د امنیت برخه ده چې تر ډېره په سړیو پورې اړوند نسبت ورکول کېږي، په نورو کومو برخو کې داسې برخې دي چې تاسو کار کړی دی چلته، نو دوی حضور حتمی او مهم دی او افغاني ټولنې ته یې ګټه رسېږي یو ډول باندې.
جناب که زمانه د سوالي، ما په مختلفو برخو کې کار کړی، زه رئیس ترافیک وم، رئیس د مابوشین وم، رئیس تصدی وم، په ادارې امور کې مسؤول د بخش د پولیس پاتې شوی یم، او اوس په اتحاد د پولیس غکې یم، فعال احتیاط کې د وزارت داخلي کې هم. یعنی په دې کې لکه څنګه چې اشاره مې درته وکړه چې زنانو په بخش کشپی کې، یعنی په سرقتو کې چې بعضې خزانې، یعنی دې دپاره نارینه په کار نه ده، باید چې ښځې ورته ورشي، تلاشي هم باید چې ښځې وکړي. تاسو ته بهتره معلومه وي چې کله پولیس یو ځای کې واقع کېږي، تنها پولیس نشي ورتلی، څارندوال به وي، د کور په اصطلاح د منطقې ملک به وي، وکیل به یې، دا بیا ویل چې ورته تللی شي. لیکن د خزانه رول، دوی بیچارهګانې د یو څه مشکلاتو سره مواجه دي چې زموږ ملک زیاتره دا طبقه د اوناس یا جندر درته وښایم، دا یو سنتي مل ته، نو په دې کې دا د زنانو سره یا د جندر سره دومره څوک علاقه نه
لري، چلند کېږي یوازې په دې برخه کې نه، په نورو برخو کې ښوونځي ته تګ راتګ موضوع نور دی، ټولو کې یو نه یو ډول دوی په وړاندې نظر موجود وي. اما ویل کېږي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په نړۍ کې چې ښځینه پولیس ته کمه پاملرنه پکې شته یا کمې دي. دوی په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې زموږ په ګاونډ کې ایران او پاکستان او له هغې وروخه بنګلادیش او نورو سیمو کې بیا دوی حضور پر رنګ دی، دلته دلیل څه کېدلی شي؟
جدران صاحب، دا بالکل جوته خبره ده. تاسو به یې وینئ چې دمدغه اوس د موږ زیاتر پولیس نوم نه درته اخلم، د یو قوم نه دي. یعنی په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، لیکن که تاسو داسې ډیرو ځای ته تللي وي، تاسو به ووینئ چې د یو قوم خلک په کشته ښځینه پولیسو کې. نو په دې لحاظ باندې زموږ تر اوسه پورې بنیادي کار نه ده شوی، نه په ادغه خبره په جماعتو کې، نه زمونږ دا د صلح مسله کې، نه زمونږ په اصطلاح دغه د پولیسو په جندر کې. یعنی موږ په وزارت داخله کې اوس فعلا هم رئیس جندر لرو او شته کار کوي، خودی فقط په مخشخص شعباتو کې تر څلور ساعته یا پنځه ساعته چا رسمياتي دوی بیا ځتی خپل کورو ته ځي.
تاسو په اهمیت باندې خبرې وکړې، دلته د موضوع خلکو ته خنه روښانه شوی، تاسو د قومي مشرانو د خلکو رول ته اشاره وکړه، کنه خلک خپل نه غواړي چې دی برخې.
یعنی تاسو خپل فکر وکړئ چې کله تاسو وینې چې لکه څنګه چې اشاره وکړه چې موږ مکتبو ته چاله کان لګو په ازیت کې څوک یې نه پرېږدي. یعنی طبقه د اوناس به چې کله ځي څنګه به مشکلات سره مواجه نه وي. هاته تاسو به بعضې راپورونه وینئ چې ډېر وخت موږ د دې سره پولیس مواجه شوي یو. یعنی موږ تر اوسه پورې د موږ ولس یا د موږ حکومت یعنی دومره ظرفیت دومره با کفایته نه ده چې دې دپاره اصلي بنیادي کارو کې.
او دلته د خلکو رول څه کېدلی شي؟ چون بیرته که ګټه هم خلکو ته رسیږي، تاسو ویلی چې دلته د عزت او ناموس او د ټولنې نظام جوړښت دی، که بیرته ګټه خلکو ته رسیږي نو د خلکو رول بیا څه دی؟
یعنی خو د خلکو رول ورسره کمی ده، اوس د دوی ګټه چې رسیږي تاوان هم رسیږي. یعنی ومنه ویلې ولې څنګه یې تاوان رسیږي؟ یعنی دوی زیاتره لسانسان دي، تاسو بهتره تاسو ته معلوم وي. یعنی دا پولیس یا دا سیستم چې جوړې دا په شپږ میاشتو په درې میاشتو کې ته یو څوک تربیه کوه، بیا تر اوړه، بیا شعبات اوړه. یعنی لسانسه چې کله فارغېږي تاسو بهتره معلوم وي، نارینه یا ښځې ګورې په هغې کې څه رقمي کېږي. زدران صاحب په هغې کې اول دوی ستاج دوره تیروي، دا ولې عملي کار کوي؟ د دې په خاطر باندې چې دوی تجربه حاصله کړي. که تجربه حاصله نه کړي ته په درې میاشتو کورس باندې ووایه، هغه ته راسن مستقیما شعبات ته ولېږه، دا په ضرر ده، ولې دا نه پوهېږي چې په دې باندې کار.
ډېره مننه اوریدونکو ته هم ورزو. میوند وفا سره له کندوز نه اړیکه نیولې. خبرونه ته په خیر راغلې وفا صاحب، ستړي مشي. بلې مهرباني، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، لطفا که خبرې وکړي.
سلامونه احترامات، تاسو علیکم استاذ مرمت علیکم ټول اړین زما آزادۍ آزادۍ تاریخ ناوري.
وعلیکم السلام، ډیر مننه، په خیر راغله، مهرباني.
مننه، خیر اوسه. زما په نظر باندې په پولیسو کې د خوځو وړتیا زما په نظر باندې ډیر ښه رول لوبولای شي. تاسو وګورئ که ځای چې تاسو مرما عرض وکړئ، ځای کې حادثه مختره دی او کوم ځای یو حادثه کېږي، نو هلته حالتیا و ښځو ته حالتیا و ښځو پولیسو ته وي، نو که چېرته حالتیا ورته برابره شي او هلته پولیس نه وي په هغه ځای کې بیا نر نه شي کولی چې هغه ځای ته ور ودانګي. په دې خاطر باندې زموږ جامعه کې هم شکر الحمدلله مسلمانی ده. په دې خاطر باندې هر څه باید کوشش وشي، حالتیا زیاته ده، کېدای شي ډاکټر هم شي، کېدای شي بل کارکوونکی هم شي، افسر شي، مامور شي، سرنګواله شي، په هر حیثیت کې باید کار ور باندې ډیر وشي، باید هغه ته ډیر روغل په دې ځای کې کار کول شي تر څو هغه یو استعداد پیدا کړي او نور خوندې هم دې ته واسي.
هر څو وفاصب ستاسو نظر ول کندوز نه چې تاسو یې رول مهم ګڼو. بل اردن کې را سره پاړي کې د خبرونه ته خیر راغلی، ستړي مشي. بلې تخنیکی همکار اشاره کوي چې اردن کې شته، لطفا که خبرې وکړي.
سلام زدران صاحب.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي، ډیره مننه.
مننه زدران صاحب، پښتنه یم، علاوه تاکونه.
او ډیره مهرباني چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. نن دا د ښځو رول په ټولنه کې، البته د پولیسو په برخه کې، په دې خبرې کوو. چون تاسو خپله یو مېرمن یې، تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟
زدران صاحب، زما نظر دا ده، زه دا نظر ورکوم چې دا زمونږ عسکر خصوصا چې ما لیدلې دي چې ورسره مخامخ شي، ډېرې داسې فقط وایي واده ته روانې دي، آرایش کدګي او داسې دوکانې پرېږدي ډېر په ډېر کمه جامو کې. زه وایم دا عسکر هم لکه د عربستان باید دا مخې پرې داسې یو قانون باید وضع شي چې دوی ډېر په پټ صورت ډېر په ښه شکل ووځي د کور راته. هغه ایماني وظیفه یې مې زده کړې وي، خدای یې او د وطن ته خدمت، دغسې خو دوی بېخي فساد ته لاره هوارایي ده.
او بالکل مهم پیغام ته اشاره وکړه. موږ په راتلونکي کې د جنډر د برخې یو مسؤول راغوښته و، اتمن ستاسو دا انتقاد به ورسوو. خو په ټوله کې
دغه داسې قانون ولري، یعنی مکتب شاګردانو ته دا قانون ده چې دوی آرایش ونه کړي، مکتب ته لاړ شي، دغه هم ته داسې یو قانون وشي، دوی باید په جاب کې لاړ شي بدون د آرایش نه. دا خو فساد ده، نه ښځه یا هغه کې اداره کې بیا داسې شکل چې دوی دي دا زما قبول نه.
او په ټوله کې رول ته تاسو په کوم نظر ګورې؟ په افغاني
ټوله رول ډېر مهم ده، ځکه چې تلاشي کېږي، دا ښځې تلاشي کېږي. اوس زه چې کابل ته کوم وخت زما دا
نارینه عسکر موټر ته را ګوري او بېرته ځي والله چې د شان دې کوم کابل ته وي سم خو دا ښځه چې صحیح سړی تلاشي کوي او صحیح ګوري بس
ډېر مننه ستاسو خپل تصویر راته وړاندې کوو یو موضوع باندې انتقاد درلود هغه به حتمن موږ په راتلونکو خپرونو کې تعقیبوو بل اوریدونکو هم راسره شته په اړیکه کې که خبرې وکړې لطفا ستاسو که پوښتنه لري هغه او که پیغام لري هغه خپرو مهرباني ښه اوریدونکو راسره د تخنیکي همکار اشاره کوي اړیکه شلېدلې او بل راسره پلان کې شوی دی لطفا لږ زر خبرې وکړې ستړي مشي
وعلیکم السلام زادران سید سلامونه او نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا تاسو هم همدا شان تاسو تخنیکی پروډوسر تا
ډیر زیاته مننه ځان درته معرفي کا
ډیر مننه تنګیوال یم دا ورته کې راته تاسو د با تر سالې ته
تنګیوال سپ خبرونه ته بخیر راغله نظر مو اورو اتمن تاسو موضوع اخیسته ده
ډیر مننه زادران سید بالکل موضوع می اخیسته کنه
بله ښه دا اوردون کړي کښلې دلته مننه چې اړیکې نسی خو د همدې موضوع په اړه چې موږ خبرې کوو او یا په دې اړه چې ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو رول ته په کمزوري نظر کتل کیږي او یا د دوی د کار لاسته راوړنو په وړاندې هم عجیب او غریب نظرونه موجود وي او یا ورته او یا ور باندې شکونه کیږي خپل پیغام مو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته راته پرېږدي موږ راتلونکي پنځشنبه دا وخت درته خبرو او په موضوع چې پښتني خور ورته اشاره وکړه په امبه خبرې ولرو خام د څوردونکو نظرونو خلې مسعود سه او مهرباني او تر څنګه پښتنه دا و چې کتا ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخو کې رول مهم دی دوی تاسو په زندان په برخه کې هم تاسو کار کړی او مسول پاتې شوی کا هغه برخه تاسو نور موضوعات ته تاسو پکې کار کړی دی عملاً مثال او تجربه وي د خلکو لپاره
یعنی دې په خاطر باندې چې تاسو ته بهتره معلومه وي چې په معابس کې هم ډېر زنانه پرتې دي او شته ده او لکه څنګه چې وایي چې زنانه سره ظلم شوی دی بعضې نارینه سره هم ظلمونه شوي دي د ښځو د طرفه لیکن دا داسې نه دي شوي چې فرض کوه د یو تنه لیکن بعضې وخت کې مشکلاتونه د شریعت د لحاظ نه چې اوس هغه خپلې ښځې ته وایي چې ښځې ته وظیفې ته نه شو تللی هغه ورته وایي چې زه ځم اختلافات شروع
کېږي
تریخوالی د کور نه شروع کېږي هغه ورته وایي چې زه بس رب درته درکوم خو ته به نه ځي هغه ورته وایي چې زه آزاد یم زه باید چې دا وکړم تا ته خپله بهتره معلوم ده جدران صاحب چې حقوق معلوم دي د ښځو د نارینه معلوم دي
افهام او تفهم باید موجود وي
افهام او تفهم باید چې ډیر په دوستانه ډیر په اخلاص سره لکه څنګه چې ښځه په میړه باندې حق لري او میړه په ښځه باندې حق لري باید چې په هغه باندې دوی توافق سره وکړي او په هغه باندې کار وکړي د محبس کې زیاتره اوس فرض کوه تاسې وینئ چې دا زنانه چې هغه شوي دي داسې نه دي چې وچ په وچه حکومت رانیولې ډوډۍ ډېره شوې ده په محبس کې اچولي دي چې راځئ لیکن بعضې اشتباهګانې شوي دي اشتباهګانې به تاسې هم اورېدلې
حتی دوی د پوهاوي نوم یو ډول ناوړه استفاده موجود ده
لکه دغې خورکۍ چې د وردګو نه وویلې یعنې په پولیسو کې باید هغه لباس چې څه رقمي ورته ورکړ شوی ډېر په ساتر کې ډېر په دغه خبره خپل عزت باید چې وساتي
ترڅو په وړاندې انتقاد موجود نه وي
ترڅو چې نور خجه هم دغه نه عبرت واخلي چې څومره لکه چې دا ویل چې کله تلاشي کوي څومره ښه تلاشي کوي دا کناري نه واځي خبره د شریعت له اجازه نه اجازه ورته نشته خو چې دوی کله چې سری او شنی ورته شي جامیم غیر شرعي او اسلامي او د وطن دود ور سره برابر نه تاسو اوس په فکر نور خجه به څنګه تشویق شي کچیر هم دغه زمنګ پولیس په اصطلاح خط درسوي خط تعلیم وکي خط په اصطلاح ځانونه پوي کی عملی کارونه وکي نور هم تشقیق
کی استاد په باور څه ژرند په څه غنم لاندې
واځي خبره ده خو ځدران سه واځي خبره ده چې یو څه ژرند غنم لاندې دی یو څه ژرند په څه ده نو په دې کې مشکلات دي زمنګ کومي پولیس یا که په اردو کې دي که په پولیس کې دي دوی بیا چې ایجاب مراعات کی ا دې پولیس اصول مقررات مراعات کی چې نور خجه هم دې ته تشخص
اما ځینې خلک به خل حضور سره مخالفت خي چې نه دا برخه باید نه وي او دا وسو ځواب سي
ځدران څه په دې کې خو هیڅ شک نشته چې اوس علا په کوئی خلق الانسان من التفاوت ما په انسانان پیدا کړی دي فرق سره نو کټول د شو خو چټول په یو خطو سر جو دغه حالت به ولید سی یا د منګ د سیاسيون به ولید شي مشکل پیدا کاوه نو په دې لحاظ باندې دا شته څوک به خوي خو منګ څه وایي
او جواب به ورته څه وي قناعت نه څه وي
منګ به دا په اصطلاح چې هغه دوستان یا هغه ورونه چې فرض کا په دې باندې بدون د استدلال نه بدون د پوه نه انتقادونه کوي او د خپل په اسلام نه خبر نه عزت فکر کوم دا جهالت منګ با چې اول ځانونه پوي کو چې د منګ د ملک کوم شای د اسلام مطابق ته او اسلامی غواړي او د دنیا سره د دیموکراسي لکه چې اوس موږ تاسو وایي دیموکراسي لیکن تر اوسه پر دیموکراسي په مفهوم ځدران څه څوک نه پوهیږي
او د دوی کار کدوی ځین لاسته راوړنې ولري په تیر مېرمنې تزما اشاره ده خزې یو په ډراما کې یو مثال او مرسل غلنې ولي وو هم په وړاندې بیا یو ډول فکر کې چې نه دوی دا کار نشي کولای کمزوري وي
څه ګوره کمزورتیا خو ځکه ده تاسو به یو پیلوټ زمنګ په وزارت دفاع کې و شاید تاسو سره به راپور به یي چې هغه کله لاړله مغل ته پناه سیاسي واخیستله او ډېرې داسې تللې دا به څوک وایي که به نه وایي خو موږ دا وایي چې دا اصلن په
سړیو نوم ډېر داسې ځي هلته پناه
یعنی په دې کې شک نشته ده خو دا د سړیو ځان ته موږ تاسو چې خارج ته چې دا د پښتنو په هغه کې دا نشته او په دې زنانه چې بیا دا یو ډېر غلري
یعنی خپل کار ته متوجه وي که چېرې باور پې کېږي
بعد یې نکاس
ډېره زیاته مننه ښاغلی مسعود صاحب چې زموږ سره په خپرونه کې وایي او د خزینه پولیسو په رول باندې نن موږ خبرې کولې د خپرونې میلمه مو محمد اسلم مسعود و د امنیتي چارو یو څېړونکی او کارپو درنور دن کول تاسو نه مننه چې په خپرونه را سره وي خبرونه تقریبا پای ته رسیدي هم د دې موضوع په اړه چې موږ نن خبرې وکړې کستا سو نظرونه پاتې وي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 2 0 1 2 شمیرې ته راته